السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د زمریا اسد 12مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست د میاشتې له 2مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې پر جوړولو انتقاد کړی او افغان چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو حملې په شا تمبولی دي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته د خبرونو سرلیکونه. د هلمند لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی او په دې ولایت کې د جګړې قومندان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. د ټکنالوژۍ د واردولو یو شرکت وایي د تاسیساتو د رغونې او کرنې په برخو کې داسې مواد افغانستان ته وارد کړي چې مخکې له دې نه دي کارول شوي، او ملګرو ملتونو په عراق کې د قضا لخوا د اعدام د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د هلمند د والی دفتر وایي په هلمند کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالرحیم او د قومندان مستقیم په نوم د طالبانو یو بل مشر چې هلته یې د طالبانو د جنگ عمومي قومانده ورکوله وژل شوي دي. د هلمند د والی له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دا دوه کسان پرون د نادلي ولسوالۍ په زرغون کلي کې د بي پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خبر پانه کې همدارا زیادونه شوي چې په هلمند کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو 9 کسان وژل شوي دي. د بامیان ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغه 10 کسان نیولی دي چې پر پولیسو او د ښاروالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. د بامیان د والی ویان عبدالرحمن احمدي ازادۍ راډیو ته وویل د ښاروالۍ کارکوونکو او پولیسو د دې ښار له زرغونې سیمې او تاریخي ځایونو څخه غرفې او کانتینرونه پاکول چې د یو شمېر خلکو له مخالفت سره مخامخ شول. ښاغلي احمدي وویل په دې ترڅ کې د ښاروالۍ او پولیسو 13 زیات کسان وهل شوي او معترضانو د پولیسو د 2 موټرو هندارې هم ماتې. د بامیان د والی ویاند وویل ملګرو ملتونو فرهنګي میراثونو ادارې یا یونسکو خبرداری ورکړی کچېرې د بامیان ښار ماستر پلان عملي نشي ممکن دا ولایت د نړیوالو فرهنګي میراثونو له فهرست څخه وایستل شي. افغانستان ته د ټکنالوژۍ د واردولو یو شرکت وایي له چینایي او امریکایي شرکتونو سره په ګډه افغانستان ته په زیربنایي او د کرنې په برخو کې داسې نوي مواد وارد کړي چې له دې مخکې نه دي کارول شوي. د دې شرکت ویان احمد شایب فنا پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې ټکنالوژي به د مواصلاتي لارو د جوړولو او کرنې په برخو کې مثبتې اغیزې وکړي.
یکی در بخش زراعت است که زیربنای زراعت افغانستان تضمین شدنیست با
ای یاو ده کرن پا برخه که ده چه پرده سر بیره چه لده سره با ده افغانستان زراعتی بنسرت تضمین شی ده ازوی سره کود چې موږ وارد کړي د نړۍ په کچه دود ده. دوهم هم یو ډول مایع ماده ده چې د سړکونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او د سړک کیفیت ډېر پورته کوي. ښاغلي فنا وویل غواړي په افغانستان کې د عضوي سرې د جوړولو یو شرکت هم جوړ کړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د قضا لخوا د اعدام د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید راد الله حسین پرون وویل د عراق د قضایي سیستم نیمګړتیاو ته په پام سره دی اندېښمن دی چې ښایي بېګناه خلک اعدام شوي وي او یا له دې وروسته په اعدام محکوم شي. ملګري ملتونه وایي د اعتراف په اخیستو کې پر شکنجې د اتقا په ګډون د عراق په قضایي مراحلو او د محاکمې په معیارونو کې دوامدارې نیمګړتیاوې موندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زیاته کړه چې د اعدامونو د لړۍ ګړندي کول به یوازې بې عدالتي چټکه کړي. الحسین وویل دی پوهیږي چې دا حملې څومره د غچ اخیستو اور تازه کوي، خو زیاته یې کړه چې غچ اخیستل عدالت نه دی. یوه میاشت مخکې د بغداد په یو ګان مارکیټ کې چاودنې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه له 300 زیات کسان ووژل شول او حکومت سمدستي وروسته 15 تنه بندیان اعلان کړل. مخی بندیان اعدام کړل. په پلازمینه بغداد کې د نامنیو له زیاتېدو وروسته د عراق صدر اعظم نوري الملکي د اعدامونو د لړۍ د چټکولو په مقصد تیره میاشت یوه کمیټه جوړه کړه. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې څو هوایي حملې کړي دي. د داعش ډلې پر مرکزونو دا حملې د لیبیا د حکومت له غوښتنې سره سم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د لومړي ځل لپاره په بندري ښار سرت کې چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د زوکړې ځای هم دی هوایي حملې کړي دي. د پنټاګون ویان پیټر کوک وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بریدونو امر ورکړی.
At the request of Libya's government of national accord, the United States conducted precision airstrikes.
د لیبیا د ملي حکومت په غوښتنه د امریکا متحده ایالاتو په سرت ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو څو هوایي حمله وکړه. د حمله د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د امریکا د پاوز د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په سپارښتنه او د ولسمشر باراک اوباما په امر تر سره شوې دي. په لیبیا کې له هغه وروسته ګډوډي پیل شوه چې په 2011 میلادي کال کې پخوانی مشر قذافي ووژل شو او حکومت یې پرځول شو. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي پر ایران د بندیزونو د پای ته رسیدو په نتیجه کې ایرانیانو تر اوسه په خپل ژوند کې کوم د پام وړ اغیز نه دی لیدلی. خامنئي چې په تهران کې یوې غونډې ته وینا کوله شکایت وکړ چې پر ایران لګیدلي بندیزونه هم تر اوسه پورې په بشپړ ډول نه دي لرې شوي. خامنئي همداراز پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل تهران باید د امریکا په ژمنو باور ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه تیر کال په خپلو کې یوه موافقه وکړه چې له مخې ایران اټومي پروګرام بندوي او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد بندیزونه پای ته رسوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.3، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.8، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8، بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40.8، او په فیض آباد کې اسمان باغ دی، د تودوخې لوړ درجه 15.2.
زمنګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې د موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی لوري په تورخم کې د دروازې په جوړولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه له پامه غورځولې دي. د هلمند ولی وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په څو ناامنه سیمو کې وضعیت تر ادارې لاندې راوستای دی. په نورو موضوعاتو کې د ملي بس اداره وایي 200 بسونه به له ترمیم وروسته په پلازمینه کې د ښاري ترانسپورت لپاره فعالیت پیل کړي.
یو خو به دا خری ارزانه شي، یو چې دا کاستر چې ډېره بیروباري رسیدګي خپل مسیر ته خلک نشي کولی.
نور موضوعات هم لرو او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به هم درته وړاندې کړو. اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې پر جوړولو سخت انتقاد کړی او دا کار یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو موافقو خلاف بللی. ویل کیږي چې پاکستانی لوري په تورخم کې د ډیورند کرښې پر بله غاړه په اویا مترۍ کې لانجمنه دروازه نږدې بشپړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی لوري د دې دروازې په جوړولو کې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ شوي توافقات له پامه غورځولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی مستغنی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په تورخم کې د دروازې جوړول د خوښنۍ وړ بولي. دا په دې برخه کې د حاکم عرف او ښه ګوانډیتوب د اصولو سرغړاوی ګڼي او په سختو ټکو یې غندي. د پاکستان دا اقدام چې د پخوانیو توافقاتو سربیره شوی د افغانستان دولت د دواړو اړخونو ترمنځ د شوو توافقاتو خلاف اقدام ګڼي. یوه نیمه میاشت مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې دروازې جوړول د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شول چې څو ورځې دوام وکړ او پکې دواړو لورو ته مرګ شو بل واوخته. وروسته په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو ترمنځ لیدنو کې پرې وربند موافقه وشوه چې ورپسې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته سفر وکړ او دغلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د تورخم پر وسیط خبرې وکړې. د جون د میاشتې په 24مه نیټه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج سیز د داسې ستونزو د هواري په هدف پر یو میکانیزم سلا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل هغه مهال له پاکستاني لوري سره په داسې یو میکانیزم سلا شي و چې لمخې به دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو لکه امنیت، له پولیس څخه د خلکو او موټرو د تګ راتګ په کنټرول او په دې پورې پاړو نورو مسلو کې له یو بل سره همغږي کیږي. د ښاغلي مستغنی په وینا د دواړو خواوو د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره پر یاد میکانیزم سربیره د یوې تخنیکي کمیټې پر جوړولو هم توافق شوی وو او د دې چوکاټ یو هدف دا و چې بیا د تورخم په څیر جګړې رامنځته نه شي، خو افغان دولت به د پاکستان د دا ډول سرغړاویو د دوام په وړاندې څه کوي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی:
دولت افغانستان گزینه های مختلف را.
شکیب مستغنی وایي افغان دولت د پاکستان د دا ډول سرغړاویو د دوام د مخنیوي لپاره پر بیلابیلو انتخابونو جدي غور کوي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې وخت په وخت د تورخم او د افغانستان سره پر کرخه د سونورو دروازو پر جوړولو ټینګار کړی او دا یې د دواړو هیوادونو د امنیت پر ګټه بللي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی مخکې ویلی وو هیواد پر ډیورن کرخه د سرحدي ادارې میکانیزم په عملي کولو بوخت او هڅه کوي د افغانستان سره د کرخې په اوږدو کې د تفتیش د پوستو په جوړولو د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو حمله په شا تمبولې دي او پر هغو سیمو یې خپله ولکه ټینګه کړې ده چې طالبانو پراخې حمله پکې پیل کړې وي. اجمل انف د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره مرکه کړې او په سر کې په خنشین ولسوالۍ کې چې طالبانو یې د نیولو ادعا کړې وه د اوسني وضعیت د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
فعلاً وضعیت په خنشین ولسوالۍ کې نورماله دی. افغان امنیتي ځواکونه هلته د پوستو د کمربندي پوستو په ایجادولو باندې مسکې په هغه ساحو کې چکرنشین شوې وه. هغو ساحو کې بېرته خپاره امنیتي ځواکونو پیشرفت کړی دی.
د نادلی ولسوالۍ نم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې راته وایي.
په نادلی ولسوالۍ کې چې وسله وال مخالفین تیر ورځ سهار راهیسې خپلې تهاجمي حملې پیل کړې دي. په دوو سیمو کې نسل آباد او چاینیزه هغه منطقې شاملې دي. په دې کې پرې باندې حملات شروع کړي دي، خو بیا هم د دې د حملاتو مخنیوی شوی دی. افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې هغو ځای کې د مخنیوی وکړي او د دې ترڅنګ لږ قوتونه هغه ساحې ته رسېدلي چې هغه قوتونه فعلاً په بشپړه سهو او مهماتو باندې تجهیزاتو باندې سنبال قوتونه دي. د دې ترڅنګ هوایي قوتونه، ضربتي او کماندو قوتونه هم په دې کې مالکیت لري. تقریباً تر دې دمه کوم شمېره چې ده افغان امنیتي ځواکونه 5 تنه شهیدان لري او ترڅنګ یې تقریباً د لس نفره هم هلته ټپیان شوي دي. وسله وال مخالفین د شلو نیولسو په شاوخوا لمنځه تللي دي، وژل شوي طالویان د خپلو کې او ترڅنګ شپاړس تنه هم ټپیان شوي دي. هلته یو نور وضعیت نورمال دی. قوتونه هم ګړی چې رسېدو په حال کې دي. خو هم وضعیت خپل قبول ته اخیستلی دی او جګړه متحرک اندښتونه شته دي. د ځینو ساحونه اندښتونه باید اورېدل کېږي، خو
یو شمیر سرتیرو د ورکیدو خبره کیږي. په نادلی کې د اویا او په شاوخوا کې او طالبان ویلي چې یو شمیر د سرتیرو له دوی سره یو ځای شوي. په دې موضوع څومره معلومات لري؟
په دې کې موږ هم کوم بیر ماسک راپورونه چې اورېدلي وو، په دې باندې تحقیق نه وکړې. په همدې باندې په دې خاطر باندې چې تحقیق موږ په دې باندې نه وکړې، موږ وروسته له هغه څخه موږ چې معلومه شوه هغه خپلې منظور څخه چې د هغو پرسنل سره کوم پرسنل چې له درکته وو د هغو سره د تلیفوني او مخابراتي ارتباط قطع شوی و. نو په دې اساس باندې افغان پولیسونه بېرته د هغه سره په ارتباطي تماس کې شول او ورسره تقریباً کې هغوی سره معلومه شوه چې هغه تصدیقي هم په یو ځای کې وستور مخالفین په جګړه باندې
د هلمند د والی ویان عمر زواکول آزادې رادیو سره په خبرو کې. قدر منو اوریدونکو، وو بجې او 15 دقیقې دی د خبرونې په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند د والی دفتر وای په هلمند کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالرحیم او د قماندان مستقیم په نامه د طالبانو یو بل مشر چې هلته د طالبانو د جنگ عمومي قمانده په غاړه و د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوې دي. د بامیان ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه هغه لاس کسان نیولی دي چې پر پولیسو او د ښاروالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. ملګرو ملتونو په عراق کې د قضا لخوا د اعدام د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید راد الحسین پرون وویل د عراق د قضایي سیستم نیمګړتیاو ته په پام سره دای اندېښمن دی چې ښایي بې ګناه خلک اعدام شوي وي. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې څو هوایي حملې کړې دي. د داعش ډلې پر مرکزونو دا حملې د لیبیا د حکومت له غوښتنې سره سم په سرت ښار کې شوي دي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وای پر ایران د لویدیز د بندیزونو د پایترسیدو په نتیجه کې ایرانیان تر اوسه په خپل ژوند کې کوم د پاموړ بدلون نه ویني. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په کابل کې د پرونی چاودنی او حمله په اړه یو مطلب خبر کړي او لیکلي په ډیسپچری سیمه کې د شمالي دروازې نارت گیټ په نوم هوټل کې چې د حمله هدف وو د امریکا د پوت قراردادیان او د نور موسسو بهرني کارکونکو دیراو. وال سټریټ جرنال یادونه کوي چې طالبانو په 2014 کال کې هم نیمه شپه پر دې ځای ټرک بم حمله کړي وو او ورپسې 15 بریدکونکو ورننوتل چې په پای کې وو کسان وژل شول. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا هوټل چې د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیول سوي د بهرنیو خصوصي قراردادیانو استوګنځای وو او د حملې پر مهال ګڼ شمېر بهرنیان هم پکښې دیره وو. همداراز یوې سرچینې د برید پر مهال د هوټل له منځه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته ویلي دي چې برید کوونکي ودانۍ ته دننه په ننوتو بریالي نه شول او هلته دیره بهرنیان په وخت سره مسؤونو خونو ته ولېږل شول او له سربیرونو ټپونو پرته هیڅ چا ته کوم جدي زیان نه دی اوښتی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې کلی چې د طالبانو د پخوانی مشر د وژنې د څرنګوالي په اړه د دې ډلې څېړنو نتیجه نه ده ورکړې او طالب مشرانو د جاسوسانو د موندلو د هڅې ترڅنګ اوس خپل امنیتي تدابیر زیات کړي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د بیرې فضا خپره سوې ده او دوی نه پوهېږي چې چا له دوی سره خیانت کړی دی. ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د طالب مشرانو پر تګ راتګ اوس محدودیتونه لګول سوي. له موبایل ټلیفونو او نورو ډیجیټل وسایلو څخه کار نه اخیستل کېږي ځکه تصور دا دی چې امریکایانو د ملا اختر محمد منصور موقعیت د هغه د موبایل ټلیفون په وسیله معلوم کړی وو. مطلب زیاتوي چې د طالبانو نوی مشر ملا حبت الله خپل آنلاین اړیکې پرې کړې او له څو محدودو همکارانو پرته له نورو څخه یې ځان ګوښه کړی او پیغامونه یې د کیسټونو یا هم د شفاهي ویناو په بڼه نورو طالبانو ته استول کیږي. ټایمز لیکلي چې د طالبانو پخوانی مشر د خپل امنیت پروا نه ساتله، هر خوا به آزاد ګرځید او حتی بهر ته سفرونه کول. ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول لیکي چې وایي د ملا اختر محمد منصور د مرګ علت د موبایل ټلیفون کارول وو او امریکایي استخباراتو د نوموړي پته هغه مهال لګولې و چې له کوټې څخه ایران ته ولاړ او د راستنېدو پر مهال یې وویشت. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو څېړونکي نه پوهېږي چې د امریکا له استخباراتو سره د دې ډلې له منځه مرسته سوې که له بهر، خو د طالبانو مشران د پاکستان د پوځي استخباراتو تر ادارې هم شک لري چې که څه هم ملا اختر منصور یې د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کړی و خو ښایي د هغه موقعیت یې امریکایانو ته ورښودلی وي. ټایمز ورځپاڼه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکي د دې ډلې مشران په دې اړه څېړنه کوي چې د دوی کوم ملګری به پلورل سوی وي او که به په دې مسأله کې د پاکستان لاس وي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. کابل ښاروالۍ په ښار کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره له یو نړیوال عربي شرکت سره څلور قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا قراردادونه پرون په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شول. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي هغه پروژې چې د دې عربي شرکت له لوري پلي کېږي تر ډیره د کابل ښار وضعیت ښه کولی شي. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس اوروي.
د خطیب ولمی او د کابل ښاروالۍ ترمنز په شو هوکړه کې د خاري ترانسپورت د معیاري پلونو او سړکونو جوړونه، د سړې او سیر او یا د تیز رفتار سیستم جوړول، د کابل د سیند د سواحلو پاککاري او رغول، د سطحي اوبو مدیریت او په کابل ښار کې د دنګو ودانیو د ارزونو برخي شامل دي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی دغه پروژو د پلي کېدو قراردادونه د دوشنبه په ورځ د خطیب ولمی له عربي شرکت سره په ارګ کې چې ولسمشر غنی هم حاضر و امضا کړل. خاغلی حبیبزی دغه پروژو داسې وضاحت ورکړ: د سریو سیر بسونو لپاره د 111 کیلومتره سړک جوړول، د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له 100 کیلومترو د زیاتو واټونو پخول، د زیربناو جوړول، د سطحي اوبو مدیریت، په کابل ښار کې د ټولو سطحي اوبو د ستونزو حل، او په کابل کې د دنګ ودانیو ارزونه، او په ورته وخت کې له دې وروسته چې په کابل کې کومې لوړ پوړي ودانۍ جوړېږي د ارزونې لپاره به یې غوښتنه د خطیبي شرکت ته استول کیږي. خاغلی حبیبزی دغه پروژو د پلي کېدو د کرنې ټې پاړه څونه ویل، خو وایي د ترانسپورتي سیستم په ګډون ځینې پروژې چې مالی لګښتې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي عملي چارې به روان کال پیل شي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي دغه پروژو په بشپړېدو به په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه راکم شي، د تګ راتګ مسیرونه به رالنډ شي، د ټرافیک سیستم به معیاري شي، او شاوخوا 100,000 کسانو ته د کاري زمینې تر څنګ به د هوا پر پاکوالي هم مثبت اغېز وکړي. دا قراردادونه په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې د کابل ښاریان د هوا د ککړتیا ترڅنګ د دغه ښار د ناسم ښاري وضعیت څخه شکایت کوي، او په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته ښاروالۍ ته نیسي. له دې وړاندې ولسمشر غنی هم د کابل ښاري وضعیت د اندېښنې وړ بللی و، خو ژمنه یې کړې وه چې د دغه ښار د وضعیت د ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي. ولسمشر غنی تیر کال تاکید وکړ چې ځینې پلانونه باید د کابل ولایت د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره په مشورې د ښار او ولسوالیو د ښه کېدو لپاره عملي شي. په کابل کې د پلي کېدونکو پروژو د قراردادونو د لاسلیک پر مهال د خطیب ولمی په نوم د نړیوال عربي شرکت مرستیال رمضان حرب د کابل ښار د بیا رغونې په برخه کې ونډه اخیستنه د ځان لپاره ښه فرصت وباله، او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
موږ به د همکارۍ لپاره له خپل هیڅ ډول هڅو درېغ نه کړو، او تاسو ته لاس درکوو سو په ګډه د وضعیت د ښه کېدلو لپاره کار وکړو.
دغه شرکت مسؤلین وایي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې 15 کلنه تجربه لري، او د لبنان په ګډون ورته پروژې په بیلابیلو هیوادونو کې عملي کړي دي. د پراختیا او زیربنا په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار همایون قیومی دغه شرکت تجربې ته په کتو وایي چې دغه شرکت له لوري د دا ډول مهمو پروژو پلي کېدل به د دې لامل شي چې خلکو ته بهتره خدمات وړاندې شي.
لبل خو د ترانسپورت وزارت وایي د ملي بس د 200 خاري بسونو د ترمیم چارې پیل شوې او روانې دي. د دې وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته وویل لدې مخکې هم شاوخوا 50 بسونه ترمیم شوي او اوس مهال په ښار کې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان د بسونو له کموالي شکایت کوي. له کابل خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ملي بس شرکت د غیر فعالو خاري بسونو د ترمیم چارې په چټکۍ سره پر مخ روان دي. د دې وزارت ویان حکمت الله کوانج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي بس شرکت د 600 غیر فعالو بسونو له جملې څخه پر 200 کار روان دي سو ترمیم او د خاریانو خدمت ته آماده شي.
اوس مهال 50 بسونه چې په تېرو کلونو کې غیر فعالو د ملي بس پر بودیجې ترمیم شوي او د خاریانو خدمت ته وړاندې شوي دي. همدارنګه ټول بسونه ارزیابي شول چې اوس مهال 200 بسونه ترمیم ته تیار دي او کار پرې روان دی.
د مسلکي کسانو او بودیجې کمواله، تخنیکی عوارض او د بسونو د ساتنې لپاره د ترانسپورت وزارت او د ملي بس د تصدۍ نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د ملي بس شرکت بسونه په لږه موده کې له کاره ولویږي. د ترانسپورت وزارت وایي د هندوستان حکومت له افغان حکومت سره د زرو خاري بسونو د مرستې ژمنه کړې، او حکومت هڅې تیزی کړي چې هندوستان ژر تر ژره د دغه مرستې پروسه بشپړه کړي. دا وزارت دا هم وایي د دې بسونو له را رسېدو سره به په کابل ښار کې د خاري بسونو د کموالي ستونزه کمه شي. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو شاوخوا 15 کلونو کې هندوستان، پاکستان، ایټالیا او جاپان له افغان حکومت سره د سباندې 3,000 خاري بسونو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان له ډېرو کلونو راهیسې د ښاري بسونو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي آزادي راډیو ته وویل
ملي بس چې دي زمونږ د خپل وطن وطنداران ته ډېر فعالیت کوي، یو خو به دا خری ارزانه شي، یو چې ده دا کاستر چې دي ډېره بیروباري رسیدګي خپل مسیر ته خلک نه شي کولی. د ملي بس سیستم په حال شي زر ته زر چې دغه د ملت د خلکو اصولات په هغه شي. نو
کابل ښاریان دا هم وایي د ښاري بسونو پر زیاتولو سربیره د حکومت اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ښار د سړکونو ساتنې، تمځایونو او له واټونو څخه د موانعو لرې کولو ته هم تدابیر ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د امریکا د ولسمشرې پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن منلی چې د دې ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته روسي هکرانو لاره موندلې وه. له بلې خوا د انټرنیټي امنیت په برخه کې دو امریکایي شرکتونو هم تایید کړی چې د دوی د څیړنو له مخې روسي هکرانو د ډیموکرات ګوند ځینې کمپیوټرونه هک کړي وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات اجمل انت اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوو سایبری شرکتونو ویلي د امریکا د ډیموکرات ګوند د پیسو ټولونې د یوې ډلې د کمپیوټرونو د حق کېدو په اړه یې څېړنه ښیي چې روسي هکرانو پکې لاس درلود. دې دوو امریکایي شرکتونو پرون په خپلو اعلامیو کې وویل د فنسی بیر په نوم د روسي هکرانو یوه ډله چې د روسیې له اطلاعاتي ادارو سره تړاو لري د دې کمپیوټرونو د حق کېدو مسؤله ده. دا دواړه شرکتونه چې د سایبری یا انټرنیټي امنیت په برخه کې کار کوي وایي روسي هکرانو د جون په میاشت کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې کمپیوټرونو ته هم لاره کړې وه. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپلې یوې تازه مرکه کې ویلي پوهیږي چې روسي اطلاعاتي ادارو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې میلونو ته لاره موندلې وه. کرملن دا تورونه رد کړي. په دې وروستیو کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې یو شمېر حساس ایمیلونه د ویکیلیکس لخوا خپاره شول چې د دې کمیټې د رئیس ډی بی واسرمن د استعفا سبب شول. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ د دوشنبه په ورځ وویل د هیلری کلینټن څرګندونې تر انتخاباتو د مخه لفاظه یو ډول دی. د امریکا متحده ایالاتونو په څرګنده روسیا د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو په حق کولو نه ده تورنه کړې، خو امریکایي چارواکو ویلي باور لري چې روسیه د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د اغیز کولو لپاره خبر وکړو ایمیلونو کې ګوتې وهلي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایتم.
کونړ ولایت هغه منظر کشي چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره ښه شنه منظره لري. دغه سین په دغه کې بهیږي واقعا یو ډیر ښکلی منظره رامنځته کړی ده. او د کونړ سین چې دی ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی استي مایان مونیولی کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولی دي. تل مایان نیسو بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي. ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر ته نیسي؟
دا خو مختلف طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په هغه باندې نیسي، بل قسم په خوا بد سیو چې بمونه به سین تار تول په دی به نیول. وس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي نو وس په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایانو نیسي به د په خول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ په
زیات وخت سې کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي نو مایان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې سمره نه ختي په ګډه یو وجرا کې پخای او زیات وخت سې کېږي چې کور ته وړي کور کې تنا پخای.
دا د مایانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې پخوي کنه په انګاری سره کوي یا نورې طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غړو طریقې ده په تابای باندې پخای او بل د طریقې باندې مونږ نه دی پخکړي تر اوسه. واست
په نور سیمو کې تا کله مایان خړلې کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مې خړلې دي، کابل کې مې خړلې دي، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمې چې ته د کونړې د اغې سیمې او او د نور سیمو مایان څومره فرق کوي؟
استاد ډیر توپیر لري. د کونړ د سین مایان چې دی هغه مایان چې دی د سروبي مایان سره ډیر توپیر لري. هغه رقم ته تازه او خپل ځایقه لري هغه خوان چې پاغه کې د هغه په دې میانو کې نشته او زیات دلته کابل او سروبیک چې د میان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دې کې خوان نشته.
قدر منوریدونکو لدې سره راورسېدو د دې خبري مجله پایته خو بل نیم ساته خبري مجله پیل شو چې آرش همایون تاسو ته وړاندې کوي. همایون صاحب سلامونه.
سلام تاګر صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در این برنامه میشنوید وزارت خارجه افغانستان از اعمار دروازه در تورخم از جانب پاکستان به شدت انتقاد کرده است. نیروهای افغان میگویند ولسوالی خانشین را از تصرف طالبان بیرون کردند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان. دفتر والی هلمند میگوید ملا عبدالرحیم والی نامنهاد طالبان و قمندان مستقیم قمندان عمومی جنگ طالبان در هلمند کشته شدند. در اعلامیه این دفتر آمده است این دو تن روز دوشنبه در اثر حمله طیاره بی پیلوت در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. به تازگی طالبان گفتند که ولسوالی خانشین را تصرف کردند، اما مقامات هلمند میگویند طالبان را حق برانده و اکنون کنترل این ولسوالی در دست نیروهای افغان است. پیش از این حیات الله حیات والی هلمند در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که تولید و قاچاق مواد مخدر و نیز دخالت استخبارات منطقه از دلایل اصلی ادامه جنگ و ناامنی در این ولایت است. مقامات ولایت بامیان میگویند نیروهای امنیتی 10 تن را که از محرکان حمله بر پلیس و کارمندان شاروالی بودند دستگیر کردند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان شاروالی و پلیس مشغول پاکسازی فضای سبز شهر و محلات باستانی این ولایت از وجود غرفه ها و کانتینرها بودند که با مخالفت شماری از مردم روبرو شدند. آقای احمدی از لتوکوب شدن بیش از 10 تن از مامورین پلیس و کارمندان شاربالی خبر داد و افزود که معترضان شیشه های دو موتر پلیس را هم شکستند. آقای احمدی گفت یونسکو سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر ماستر پلان فرهنگی بامیان تطبیق نشود احتمال دارد بامیان از فهرست میراث‌های فرهنگی جهان حذف شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک شرکت بین‌المللی تولید تکنولوژی در افغانستان میگوید با شرکت‌های چینی و آمریکایی تکنولوژی‌های جدید و بی‌سابقه را در بخش‌های زیربنایی و زراعتی وارد کردند. احمد شعیب فنا سخنگوی این شرکت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تکنولوژی‌های جدید در ساختن راه‌های مواصلاتی و رشد زراعت تأثیر مثبت دارد.
ما دو نوع تولید را به افغانستان وارد کردیم به همکاری شرکت‌های چینایی و آمریکایی که لیسانس جهانی دارند. یکی در بخش زراعت است که زیربنای زراعت افغانستان تضمین شدنی است با این تولیدی که ما وارد کردیم که کد عضوی است و در سطح جهان این رایج است، از او استفاده صورت می‌گیرد. و یکی هم روتکینگ میکسر، یک نوع مواد مایع است که برای سرک‌ها به کار برده می‌شود و کیفیت سرک را بسیار کیفیتش بالا می‌برد و از دید قیمت از 30% پایین می‌آید.
و افزود که برای تطبیق این برنامه ها به حمایت دولت نیاز دارند. این در حال است که افغانستان به تازگی عضویت سازمان تجارت جهانی را حاصل کرده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است. زید رعدل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت با در نظر داشت کمبودی ها در سیستم قضایی عراق نگران از آن است که احتمال دارد افراد بیگناه اعدام شده و یا بعد از این اعدام شوند. سازمان ملل متحد می گوید به شمول اتکا بالای شکنجه برای اعتراف در زمینه مراحل قضایی و معیارهای محاکم عراق کمبودی های دوامدار مشاهده شده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد همچنان گفته است سری ساختن پروسه اعدام ها صرف بی‌عدالتی ها را سرعت می بخشد. زید رعدالله حسین می گوید وی می داند که حملات تا چه اندازه آتش انتقام را شعله‌ور می سازد، اما انتقام عدالت نیست. در نتیجه انفجار در یک مارکت در ماه گذشته که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، بیش از 300 تن کشته شدند و حکومت عراق فوراً 5 زندانی را اعدام کرد. نوری المالکی صدر اعظم عراق بعد از افزایش ناامنی ها در بغداد به هدف سریع ساختن پروسه اعدام ها در ماه گذشته یک کمیسیون را موظف ساخت. ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را در لیبیا انجام داده است. این حملات به دنبال تقاضا برای هدف قرار دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت برای نخستین بار اهدافی را در شهر بندری سرت و زادگاه معمر القذافی رهبر سابق لیبیا مورد حمله قرار داده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این حملات را صادر کرده است. به تقاضای حکومت توافق ملی لیبیا، ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی در شهر سرت انجام داد. این حملات به دنبال سفارش اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و جنرال جوزف دنفورد لوید ریسیز اردوی آمریکا صورت گرفته است. پس از برکناری و کشته شدن معمر القذافی در ماه اکتبر سال 2011 میلادی، بخش‌های بزرگ لیبیا در گیر هرج و مرج شده است. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است مردم عادی ایران هنوز از توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان سود نبردند. خامنه‌ای در جریان سخنرانی روز دوشنبه در تهران گفت در نتیجه پایان یافتن تحریم‌ها ایرانی‌ها هنوز هیچ تأثیر ملموسی را در زندگیشان مشاهده نکردند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. جلال آباد گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28، آسمان آفتابی. قندهار همچنان گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. مزار شریف نیز گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 28، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابری.
پیشگویی اوضاع جوی در 24 ساعت آینده در افغانستان را از خالد سلطانی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان با ابراز انتقاد از اعمار دروازه در تورخم میگوید پاکستان حسن امجواری را رعایت نکرده است. به گفته مقامات ولسوالی خانشین از تصرف طالبان آزاد شد.
فعلا جنگ با وابازه نیست مثل دیروز شب گذشته که بودن، اما فعلا متفرک جریان دارد.
در یک عملیات خاص اپراتیفی قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز دستگیر شد.
4 تن از مخالفین را از سر پل دوشی بازداشت کردند. از جمله 4 تن یکی از اینها قماندان کماندوی طالبان ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می باشد.
با رادیو آزادی باشد. وزارت خارجه افغانستان از اعمار دروازه در تورخم از جانب پاکستان به شدت انتقاد کرده است. سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت پاکستان حسن امجواری را رعایت نکرده است. چند قبل مقامات پاکستان گفته بودند اعمار دروازه در تورخم و دیگر مناطق سرحدی به نفع امنیت هر دو کشور است. جزئیات بیشتر را در این مورد از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
وزارت خارجه افغانستان از ساخت دروازه در منطقه تورخم از سوی پاکستان انتقاد کرده و آن را مغایر حسن امجواری خوانده است. با وجود اعتراض حکومت افغانستان، پاکستان در منطقه تورخم کار اعمار دروازه جدید را تقریبا تکمیل کرده است. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی دیشب چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان اعمار دروازه از جانب پاکستان در تورخم را تاسفبار و برخلاف حاکم در این خصوص و در مغایرت با اصول حسن همجواری خوانده و آن را شدیدا محکوم می نماید. دولت افغانستان این اقدام پاکستان را که علی رغم توافقات قبلی صورت گرفته است خلاف تعهدات طرفین و یک اقدام نامناسب می داند.
تقریبا 1.5 ماه پیش محافظان سرحدی افغانستان و پاکستان به خاطر ایجاد یک دروازه در منطقه تورخم درگیر شدند. این درگیری چند روز ادامه یافت و به هر دو طرف تلفات هم وارد کرد. سپس به دنبال دیدار حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد و مقامهای ملکی و نظامی پاکستان بر آتش بس توافق شد. به دنبال آن صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در آخرهای ماه جون در تاشکند با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی دید و روی میکانیزم در مورد حل و فصل چنین جنجال های به توافق رسید. آقای مستغنی به رادیو آزادی در این مورد گفت دو طرف توافق کرده بودند که به اساس این میکانیزم دو جانبه روی روابط و همکاری های دو کشور از جمله امنیت و رفت و آمد موترها و مردم میان دو کشور بحث، مشوره و هماهنگی شود. اما او افزود که این همه نادیده گرفته شد.
متاسفانه برخلاف این توافقاتی که صورت گرفته بود کار اعمار این دروازه صورت گرفته و از این روز که جمهوری اسلامی افغانستان این اقدام تخطی آمیز از جانب پاکستان و برخلاف تعهدات طرفین و توافقات اخیر می داد.
آقای مستغنی اما در مورد این که حکومت افغانستان چه خواهد کرد با اجمال سخن گفت:
دولت افغانستان گزینه های مختلف را برای جلوگیری از تداوم این تخطی های جانب پاکستان جدن مورد بررسی قرار می دهد.
پیش از این مقام های پاکستانی بر ایجاد چندین دروازه در منطقه تورخم تاکید کرده و این اقدام را به نفع امنیت هر دو کشور خواندند. طارق فاطمی مشاور صدر اعظم پاکستان قبلا گفته بود که آنها در حال عملی کردن میکانیزم اداری سرحدات هستند و با ایجاد پوسته های تفتیش در امتداد تمام سرحد با افغانستان موانعی را ایجاد خواهند کرد. این مقام پاکستانی افزوده بود که هدف از این اقدام مسدود ساختن سرحد نه، بلکه به گفته او تامین امنیت در افغانستان و پاکستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون بیایید از وضعیت امنیتی در ولایت هلمند آگاه شویم، جایی که به تازگی شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و شورشان طالب بوده است. مصطفی صدیقی با عمر زواق، سخنگوی والی هلمند، مصاحبه کرده. نخست از وی پرسیده است که فعلا وضعیت در ولسوالی نادلی از چه قرار است؟
فعلا جنگ با شب گذاشته که بودن انداخته مختصر یک جریان داره.
ادعای وجود داره که تا به 70 سرباز ناپدید شدن در نادلی و طالبان ادعا کردن که یک تعداد از این سربازان به صفوف اونها پیوستن. تایید میکنین این ره؟
ما گزارش های شنیدیم و راپور های به دست ما رسیده و راپور های غیر موثق بودن که از راپور ها بعضی اشخاص محل هم اداره میکردن که گویا اونجا افتاقیر یک پولیسی ملی محلی و بینیلی به دشمن پیوستن نه. اون گزارش ها را وقتی که ما بیریم ارتباط که قوات های افغان با سربازها و با اون پرسنل که اونجا موجود بودن با یا قطع شده بودن که بالاخره یا در سفتایی به یک جای در حالات محصره بودن که بالاخره بعد از قوات های رسیدن قوات های افغان محصرهشان شکست خوانده شد که بالاخره یا هم با یا بخصریتشان بیرن تماس قائم شده که بداخل اکثریتشان به اونجا هستند و یک اندازه کمشان که ناپدید هستند فیلن هم در حسده یا هم عملیات جریان دارد تا معلوم شود در کدام کشور اونجا موجود هستند و یا در کدام کشور یا غیر موثر هستند و یا هم ناپدید
کردیم. اما آیا می دونین که با چی تعداد از سربازان یا نیروهای پلیس در رمی مناطق جنگی مثلا در نادلی ناپدید شدن یا ای که زیر محاصره هستن؟
ما گزارش های غیر محاصره داشتیم که بیا تقریبا شش نفر باز از یک منبع دیگه 26 نفر گفته شده بود. بالاخره از منبع دیگه ما باز گرفتیم از منبع محل که تماس قوات افغان با او اساسی قطع شده بود یا بیخی 26 نفر گفته بودن. بعد امو اعتداد که قوات افغان با او پرسنل قایل نمود یا گفتن اطمینان دادن که قوات ها هستن به یک جا مستقر می باشه. بخاطر از ارتباط تلفنی و ارتباط مخابره ما دو قطع شده بودن، چرا توی ها به یک حصه ولسوالی نبلی که ناخیل آباد و چای میزار حساب بشن در اونجا زیر محاصره مخالفی بودن که بالاخره در عملیات اتفاق خاص و اتفاق هوایی افغان یا اکثریتشان تماس خواهیم شد.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با عمر زواک سخنگوی والی هلمند شنیدید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ولایت هلمند میگویند ملا عبدالرحیم والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شد. مقامات ولایت بامیان میگویند نیروهای امنیتی 10 تن را که از محرکان حمله بر پلیس و کارمندان شهروالی بودند دستگیر کردند. یک شرکت بین‌المللی تولید تکنولوژی در افغانستان میگوید با شرکت‌های چینی و آمریکایی در زمینه تکنولوژی‌های جدید قرارداد کرده است. سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم‌های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را در لیبیا انجام داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است مردم عادی ایران هنوز از توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان سود نبردند. انفجار در داخل یک رستوران در جمهوری داغستان 23 زخمی بر جای گذاشت. و سیاستمداران اوکراینی از اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد شبه جزیره کریمیا انتقاد کردند. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید بر مرور مطبوعات جهان.
حمله و انفجار دیروز در کابل توجه روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد حمله در دروازه شمالی هتل موسوم به نارث گیت در منطقه دسپیچری کابل صورت گرفت، جایی که به نوشته روزنامه قراردادیان نظامی آمریکا و کارمندان خارجی برخی از مؤسسات بین المللی بود و باش می کنند. به نوشته روزنامه طالبان در سال 2013 نیز شبه هنگام با استفاده از یک لاری بمبگذاری شده بالای این محل حمله کرده بودند و سپس 5 مهاجم داخل این محل شدند که در نتیجه 7 تن جان دادند. روزنامه گاردین نوشته است این هتل که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود محل بود و باش قراردادیان شخصی خارجی است. به نوشته روزنامه هنگام حمله دیروز شماری از خارجی ها در این هتل حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم به این حمله توجه کرده است. یک منبع هنگام حمله از داخل هتل به نیویورک تایمز گفته است که مهاجمان موفق نشدند تا وارد هتل شوند. روزنامه به نقل از این منبع که افشا نشده گفته است بسیاری از خارجی ها به اتاقهای مسئول انتقال داده شدند و بجز از زخمهای سطحی به کسی آسیب جدی نرسیده است. روزنامه تایمز می نویسد تحقیقات گروه طالبان در باره قتل رهبر پیشین این گروه نتیجه نداده است. تایمز نوشته است رهبران طالبان حالا در کنار تلاش برای شناسایی جاسوسان تدابیر امنیتی خود را افزایش دادند. روزنامه می نویسد پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در حمله طیاره بی پیلوت در ایالت بلوچستان پاکستان، فضای ترس در صفوف طالبان به وجود آمد و طالبان نمی دانند که کی به آنها خیانت کرده است. تا
تایمز به نقل از منابع طالبان نوشته که حالا بالای رفت و آمد طالبان یک سلسله محدودیت ها وضع شده است. به نوشته تایمز در صفوف طالبان از تلفن های همراه و وسایل دیجیتال استفاده نمی شود، زیرا این تصور وجود دارد که نیروهای آمریکایی موقعیت ملا منصور را به وسیله تلفن همراه تشخیص دادند. روزنامه می نویسد ملا هبت الله رهبر جدید طالبان روابط اینترنتی خود را قطع کرده و بجز از چند همکار محدودش از دیگران دوری می کند. بنوشته ای روزنامه هبت الله پیامهای خود را در نوارها و به گونه شفاهی به دیگر طالبان می رساند. تایمز نوشته است ملا اختر محمد منصور به امنیت خود توجه نمی کرد، در هر جا آزادانه گشت و گذار و به بیرون مسافرت می کرد. روزنامه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است علت کشته شدن منصور استفاده از تلفن همراه بود. مجاهد در ادامه گفته است استخبارات آمریکا زمان منصور را ردیابی کرد که از کویت به ایران رفت و هنگام بازگشت وی را هدف قرار داد. روزنامه می نویسد تحقیق کننده های طالبان نمی دانند که از داخل گروه طالبان با استخبارات آمریکا همکاری شده و یا از بیرون. تایمز نوشته است اما رهبران طالبان بالای اداره استخبارات پاکستان هم شک دارند. روزنامه می نویسد این رهبران فکر می کنند با آنکه این اداره منصور را به خاطر رهبری طالبان برگزیده بود اما شاید موقعیتش را به امریکایی ها نشان داده باشد. تایمز به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان نوشته است رهبران این گروه تحقیق می کنند که آیا کدام همکار آنها فروخته شده و یا پاکستان در این مسئله دست دارد.
پلیس بغلان می گوید روز دوشنبه در نتیجه یک عملیات خاص اپراتیفی قماندان کماندوی طالبان را در ولسوالی چهاردره ولایت کندز همراه با 3 تن از امرانش گرفتار کردند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
جنرال نور حبیب گلبهاری قماندان امنیه ولایت بغلان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت این 4 تن که یکی آن قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت کندز می باشد قصد فرار به کابل را داشتند که در اثر کار اپراتیفی و کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان در ولسوالی دوشی این ولایت بازداشت شدند.
مدیریت تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان با همکاری قماندانی امنیه ولسوالی دوشی 4 تن از مخالفین را از سر پل دوشی بازداشت کردند. از جمله 4 تن یکی از اینها قماندان کماندوی طالبان نیورسولی چهاردره ولایت کندز می باشند. اینا هم می خواستن به کابل فرار کنند که در اثر کار اپراتیفی مدیریت ضد تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان و همکاری قماندانی امنیه ولسوالی دوشی بازداشت گردیدن که افراد بازداشت شده با جرم خود اعتراف کردند.
به گفته ای وی این فرد که از ننگرهار می باشد در بسیاری از عملیات های طالبان شرکت داشته و یکی از قماندانان برجسته طالبان در کندز بوده است و فیض الله یکی از همین افراد بازداشت شده که پلیس بغلان آن را قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره کندز می داند عضویتش در گروه طالبان را می پذیرد و می گوید او زخمی و روانه کابل بود که در ولسوالی دوشی بغلان گرفتار شد. او در حالی که زخمی بود در جواب به سوالات پلیس بغلان گفت
تو کام گروپ بودیم؟
طالبان.
چی نام داشت کدام سر گروپ؟
محمدی.
کجا می بردید؟
کابل.
اوکی دارد دادا
سر گروپ ما محمدی امیز در که برابر کردیم.
در ولایت بغلان که گذرگاه میان مرکز و ولایت شمالی کشور می باشد افراد زیادی از این دست که متهم به عضویت در گروه های مخالف دولت بوده حین عبور از این ولایت بازداشت شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی در ولایت غور از درگیری شدید میان 2 گروه مخالف دولت در ولسوالی‌های 400 و منطقه مرغاب و غلمین مربوط مرکزی این ولایت خبر می دهند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می دهد.
منابع امنیتی در غور تایید میکنند که از دو روز به این سو جنگ بین دو گروه مخالف مسلح دولت که یک طرفیان مربوط به مله هیبت الله و یک طرف دیگر مربوط به گروه داعش است در ولسوالی 400 و مناطق مرغاب و قلمین این ولایت جریان دارد. سمونمل محمد زمان ازمی آمر امنیت قماندانی امنیه غور میگد این درگیری که ناشی از اختلافات سیاسی در بین این دو گروه است تا هنوز 16 کشته و زخمی از دو طرف درگیر بر جای گذاشته است.
جنگ بین دو گروه متخاصم مسلح مخالف دولت یک طرف شاولی و قاری رحمت الله و فارق دیگر بنامی دایش و یک طرف دیگر ملا احمد شاه و مولای نیک محمد مولای ظریف و مولای عبدالهادی که اونا از گروه طالب و برابری ایبت الله در صحای 400 منطقه کورگین و بردیس آغاز شده. شب اطلاعاتی که ما به ما رسیده از طرفین 9 نفر کشته و 7 نفر زخمی است.
از سوی مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول تا تماس تلفنی به رادیو آزادی میگد که این درگیری به هدف پاکسازی این مناطق از وجود افراد مربوط به ملا هیبت الله از سوی این گروه راندازی شده است. به گفته این نیازی طالبان تحت رهبری ملا هیبت الله به دستور بیگانگان در افغانستان میجنگند که به این منظور آنها میخواهند تا این گروه را نابود نمایند. معاون ملا رسول تاکید میکند که به زودی تمام مناطق غور را از موجودیت این گروه پاکسازی خواهند کرد.
مسلمان ها سر نظام مسلمان ها توسط یک ایجنت خارجی خود بزرگ تعیین کرده و تحمیل کرده همین ایده معدودی داخل ولایت غور وجود داشتند که مجاهدین از منطقه فیلان گفتند که کماندانی جنگ خود شاولی خان و کماندان نظامی مهده و تمام منطقه از وجودشان تصفیه کردند و ما برای تان اطمینان کامل میدون که اوجبانی روزهای تفصیل تا حدود یک هفته ایشانه به طور کامل ختم خواهد شد.
درگیری میان گروهی طالبان تازگی ندارد. پیش از این نیز شاخهای ملا رسول و ملا اختر منصور که اکنون مسئولیت آن را ملا هیبت الله به دوش دارد در ولسوالی شیندند ولایت هرات در همسایگی با غور و همچنان ولایت های قزنی، اروزگان، فراغ، زابل و پکتیکا با هم درگیر شده بودند که تلفات سنگینی در پی داشته است.
قبل از آن که برنامه رنگ‌های زندگی را بشنوید، اما آیا می‌دانید که کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا را که هک کرده بودند؟ نتیجه تحلیل دو شرکت امنیتی آمریکا با تازگی در این مورد اعلان شده است. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
دو شرکت امنیت سایبری ایالات متحده می‌گویند نتیجه تحلیلشان در مورد هک شدن کامپیوترهای یک گروه جمع‌آوری پول از حزب دموکرات آمریکا نشان می‌دهد که هکرهای روسی در آن دخیل بودند. این دو شرکت آمریکایی در بیانیه دیروز گفتند که گروه هکرهای روسی موسوم به فنسی بیر که به اداره‌های اطلاعاتی روسیه مرتبط است، مسئول هک کردن این کامپیوترها بوده است. به گفته شرکت‌های امنیت سایبری فیدلس سایبر سیکیوریتی و ترت کنکت، این گروه هکرهای روسی همچنین به کامپیوترهای مورد استفاده کمیته ملی حزب دموکرات در ماه جون هم رخنه کرده بود. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مصاحبه تازه‌اش گفت می‌دانند که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه به کمیته ملی دموکرات‌ها رخنه کرده بود. سپس ایمیل‌های حساس کمیته ملی دموکرات از سوی ویکی‌لیکس منتشر شد که منجر به استعفای دبی واسرمن شولتز رئیس این کمیته شد. کرملین اما این اتهامات را رد کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز اول ماه آگست گفت که اظهارات کلینتون از نوع لفاظی‌های پیش از انتخابات بوده است. ایالات متحده آمریکا به گونه علنی روسیه را به دست داشتن در هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات متهم نکرده است، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که به این باورند که روسیه برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر در ایالات متحده آمریکا انتشار ایمیل‌ها را مهندسی کرده است.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز یک جوان را داریم که مصروف کار در گوشی سرک از درغاز خود معرفی کنیم.
بنام خدا خوجاجین صدیقی هستم، در استادگاه سابقه دیمنی یک کراچی های دارم تو او انرژی باب سودا میکنم. سابق دکان داشتم دکان نچلید، حالا در سر جو یک کراچیگه که موندیم زندگی خود پیش میبریم.
چرا دکانت نچلید؟
والا جنسا قیمت بود دیگه، گفتیم در موقعیت ما چپ بود، ما بازدمی سر جوی موندیم.
در دکان چقدر سرمایه داشتی که باز نچلید؟
سرمایه کم داشتیم، یک 50,000 60,000 پداشتیم باز بودم دیگه بیکاری بود چه بود خورده رفتیم حالا در اینجا شکر از زندگی را پیش میبریم.
این مردم میگن که جوان ها مشکل داره در جامعه، مشکل جوانان چی است؟ چه فکر میکنی خود؟
والا کلش چی از بیکاری است، از اقتصاد است که گفتن مردم اقتصاد ضعیف است، کار کردن نمیتونه دیگه نمیتونه. دولت ما شما روز در روز بیکاری را به بار آورده است.
عروسی کردی؟
اجانا
چند سال میشه که عروسی کردی؟
یک سه دو سال شد.
چقدر مصرف کردی در عروسی؟ دال عروسی هم سار مصرفش بالا
والا حالا عروسی زیادتر مصرف
بالا اتنه شده باشه که پیسی دوکان در عروسی زده عروسی
والا هم یک تعدادش هم بوده هم شده یک تعدادش شده دیگه ما گفتیت یک هشت لک رفت رفت در عروسی.
چقدر قرضدار شدی باز در عروسی؟
یک چیز دیگه پدر قرضوان کرده که عروسی ما را کرده که ما دیگه حساب ها پیش پدر بود. ما
قدر حال اولاد داری؟ چند اولاد داری؟
آه شکر یک اولاد دارم.
چقدر طرفدار اولاد زیاد هستی؟
و قدر زیاد طرفدار زیاد اولاد نیستم.
خداوند موفقیت نصیبت کنه. زیاد زیاد تشکر.
تشکر از شما. سلامت باشید.